ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابرني کې هلي او سلام له ومني پروانه خبرونه کې به په کوټه شمالي وزیرستان او کورم قبایلی سیمه کې د تشدد د هغو پیښو حال ووري چې لسګونه کسان یې وژلي دي. د ایم ایف سره د نورو قرضو لپاره د پاکستان د مذاکراتو ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییزو نړیوالو او کورنو موضوعاتو باندې به راپورونه مرکې او څېړنې هم ووري. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به زما کور زما کلی خبرول هم ووري. قول ورجو فرخنده وزیر ته چې خبرونه دې ووري.
کوټه کې په پرونه بمی چاودنه کې وژل شوی کسان نن خاورو ته وسپارشل. په دغه پیښه کې 28 کسان وژل شوی او د 500 زیات ژوبل دي. په پیښور کورما شمالي وزیرستان کې بمی چاودنو د امنیتي اسکرو په شمول 28 کسان وژلي ګڼ ژوبل او کرواشیا په رسمي ډول تیر شپه د اروپایي ټولنې 28 غړي هیواد جوړ شو. د خبرونو تفصیل په کوټه کې د پرونی بمی چاودنې د وژل شوو کسانو جنازې نن وشوي. دا بمی حمله چې تیر ماښام د کوټه د علی آباد په سیمه کې په یوې امام باړې ترسره شوه پړی وسلوالې ډلې لشکري جنګوي منلې ده. د هزاره ډیموکراټیک ګوند لخوا نن په ټول ښار کې مارکیټونه هم تړل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دغه یو ځانمرګي برید وو. د کوټه د پولیسو مشر میر زبیر محمود وایي په دغه چاودنه کې 28 کسان وژل شوي او 500 زیات ژوبل دي. په وژل شوو کسانو کې لس خزی او درې ماشومان هم شامل دي.
نماز کے وقت ایک سویسائیڈ بومر جو
د ماشام د لمنځ په وخت یو ځانمرګ چې په بایسکل راغلی او له هغه امام باړي سره چیرما چرته چې د دوی رضاکارانو یو پوسټه جوړ کړي. کله چې دوی په دې پوسټه دا برتکونکې درولي نو هغه په هم هغه ځای ځان الوزولې دي. ځینې مړي بولان میډیکل کمپلیکس روختون، ځینې سیول او ځینې نور بیا سی ایم ایچ توړل سوي دي.
وسلوالې ډلې لشکري جنګوي د دې نه وړاندې د روان کال د فروری په میاشت کې هم د کوټې په هزاره ټاون کې د حملو پړه منلې وه چې پکې تر سلو زیات کسان وژل شوي وو. په کورم ایجنسی کې نن چاودنه شوې چې پکې یو کس وژل شوی درې ژوبل دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دغه چاودنه نن سهار 6:30 بجې په اکاخیلو سیمه کې د سورلو په یو ګاډي شوې ده. ژوبل کسان د پانچیدار هډ کوارټر هسپتال ته وړل شوي دي. همدارس په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ پر یوې قافلې بمی چاودنه شوې چې پکې سلور پوځیان وژل شوي او 12 ژوبل دي. چارواکي وایي دغه قافله د برونه د شمالي وزیرستان میرانشاه ته روانه وه چې میرعلي سره نږدې د سړک غاړې د خښشوي بم ښکار شوه. پېښور کې پرون د بډبیرې پولیس تھانې سره نږدې یوې بمی چاودنې په نتیجه کې د وژل شوو شمېره 300 ته رسیدلې. په وژل شوو کې ماشومان، ښځې او پولیس هم شامل دي. په پېښه کې 250 کسان ژوبل دي. په پېښور کې د پولیسو یو چارواکي شفیع الله خان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د بمی برید هدف ته ملیشه ځواکونه یوه قافله وه چې د کوهاټ روډ نه تیرېدله.
خبر موږ نه دې ملو شوې چې څه ریسپانسبيليټي قبول کړي. دې امن دا قانون لپاره موږ دې قربانې ورکړي. دا څومره په دې میاشت کې وشوې دا موږ دې چې امن دا خام شي شو دا موږ یو ډېر ښه ستوري چې څو هتا بعد میرا جان خان شي شو سهیل زموږ شي.
د پېښور خوش اسیمه د ډېری مودې نه د وسلوالو طالبانو لخوا د بمی بریدونو ښکار دي چې تر اوسه به کې ګڼ شمېر عام وګړو هم نتیز واکونو ته مرګ جوړ لاوړېدلې ده. د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو ولسمشر حامد کرزي ته مشوره ورکړې چې له امریکا سره د مهم امنیتي تړون په اړه خبرې بیا پیل کړي، خو په هغه صورت کې چې له طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت سولې خبرې هم پیل شي. سیاسي او جهادي مشرانو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي موافقه په وړاندې د افغانستان په دریز په هغه مشاورتي غونډه کې بحث وکړ چې پرون په ارګ کې جوړه شوې وه. د خبر له مخې غونډې همداراز یادونه وکړه چې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون باید په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسیدو، د هوایي ځواک په ګډون د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو او سمبالېدو او د هیواد د اقتصادي ودې سبب جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نوی وزیر اعظم میاں نواز شریف خپل برطانوي هم منصب ډیوډ کیمرون ته هم ډاډ ورک چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره به مرسته وکړي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف او نور عالی رتبه چارواکو سره نن د هیواد په استانه ښار کې خبرې کوي. کیمرون د برتانی لومړنی وزیر اعظم دی چې قزاقستان ته سفر کوي. د ویلي د سفر هدف یې د تجارتي معاملو پراختیا ده، خو د بشري حقوقو ترڅنګ ځینې نور مسایل هم د خبرو په ایجنډا کې شامل دي. نظربایوف له دوو لسیزو زیاته مودې نه په قزاقستان واکمني کوي چې مخالفین اپوزیشن یې نشي زغملی. ډیوډ کیمرون افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته قزاقستان ته ولاړو. تمه کیږي چې د ولسمشر نور سلطان نظربایوف په ګډون له قزاق چارواکو سره به د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. کرواشیا په رسمي ډول د اروپایي ټولنې غړی شو. په دې توګه اتوشتم هیواد دی چې بیګانی مشپی په دې ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړ. په زاګرب کې په سلګونو کسان راغونډ شوي وو چې د غړیتوب د ترلاسه کولو وروسته شیبې وشمارلې. کرواشیا وروسته تر دې چې له پخوانی یوګوسلاویا نه جدا شوه، تر دوه لسیزو زیات موده مخکې په اروپایي ټولنه کې شامل شوه. شپږ کال په دې ټولنه کې پر غړیتوب سختې خبرې روانې وې. دغه هیواد په داسې وخت په اروپایي ټولنه کې رسمي غړیتوب ترلاسه کوي چې اقتصادي بحران یې لوی ستونزه ګڼل کیږي. او بل خبر دا چې د مصر په ښار قاهره کې د بیګاره هیڅ احتجاج کوونکي په لارو کوڅو کې موجود دي. غوښتنې کوي چې ولسمشر محمد مرسي دې مستعفي شي. په مصر کې د اتوار په ورځ په لسګونه زره کسانو د ولسمشر مرسي پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته. زیاتره احتجاجونه پر امن وو، خو د حکومت د پلویانو د مخالفینو ترمنځ خطې هم شوې دي چې پکې 15 کسان وژل شوي او په سلګونه ژوبل دي. تنقید کوونکي وایي ولسمشر محمد مرسي خپل ګوند اخوال المسلمین ته زیات واک ورکړی دی. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه درته زموږ همکاري فرخنده وزیر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې ځینې مهم راپورونه دادي. د کوټه یو ځوان د حکومتي چارواکو پوښتنه کوي چې په کومه سیمه کې یو واره چودنې وشي هلته بیا بیا ولې چودنې کیږي.
کافی ټایټ سکیورټی کې باوجود یې وخت
د دفاعي چارو یو کارپو وایي د ترهګرۍ مخنیوي د پولیسو د وس کار نه وي.
دا ډېر ظلم دی چې پولیس نه دا توقع کوي هغه پولیس چې کوم اډیشنل پولیس دی.
او د کراچۍ سره نږدې د لوی سمندر په مینس کې د پښتنو د یو کلی سیل لبا ظفر کریمی سره زو
دی خلکو ته مونږ ته همت دومره راغی چې دا ټاپو مونږ وچ کا وچم کا یو دم بس ټوله پیسہ خغه ده.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم د پامنه د وستې د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د مشال لیډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو تاسو نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لستلې هم اوریدلې شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د کوټې په هزاره ټاون کې ځانمرګي بریټ شوې ده چې پکې د پولیسو په خبره 28 تنه وجل شوي او تر شپې ته زیات جوړل کړي دي. وزیر اعظم نواز شریف، ولسمشر آصف زرداری، د بلوچستان گورنر او دریالا ټولو د پیښې غندنه کړې ده. هزاره ډیموکراټیک ګوند د پیښې پر ضد هم نن د کاربندي اعلان کړی دی. د برید ذمہواری لشکر جنگوي وسلوالې ډلې یو واري بیا قبوله کړې ده. خدای نور ناصر پی نور تفصیل لري.
د بلوچستان په سر شار کوټه کې د هزاراتو کمش یګانو په هزاره ټاون سیمه کې د اتوار په ماښام ځانمرګ برید شاوخوا نوي تنو ته مرګ جوب لاړولې. د چاودنې ږغ چې د کوټې ښار په اکثره سیمو کې واورېدل سو، د پولیسو په خبره یو تن چې په بایسکل سپور وو د هزاره ټاون په علي آباد سیمه کې له ابو طالب امام باډې سره چیرمه د چاودیدونکو توکو په مټ هغه مهال ځان والوزاوه چې د سیمې وګړي ورته د تلاشۍ لپاره د درېدو اشاره وکړه. د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر محمود د اتوار په شپه وخت په خبری غونډه کې وویل په ځانمرګ برید کې شاوخوا 28 تنه وژل شوي او تر شپې ته زیات ټپیان شوي دي.
نماز کې وخت ایک سویسایډ بومر جو
د ماشام د لمانځه په وخت یو ځانمرګ چې په بایسکل راغلی او له هغه امام باډي سره چیرمه چرته چې د دوی رضاکارانو یو پوسټه جوړه کړي. کله چې دوی په دې پوسټه دا برید کوونکی درولې نو هغه په همغه ځای ځان الوزولې دي. پر رسنیو کې داسې خبر ورکول کېده چې دوی چاودنې سوې دي، خو زموږ د معلوماتو له مخې یوازې یوه چاودنه سوې ده. په دې چاودنه کې ټول ټپیان سی ام اچ روغتون ته وړل سوي دي، ځینې مړې بولان میډیکل کمپلیکس روغتون، ځینې سیول او ځینې نور بیا سی ام اچ ته وړل سوي دي. د امیر زبیر محمود په خبره په وجل سویو کې لس میرمنې او درې ماشومان هم شامل دي چې د برید په وخت یې له امام باډې سره څیرمه په مارکیټ کې سودا اخیسته. زبیر په خبري غونډه کې زیاته کړه، تر ځانمرګې برید وروسته ډزې چې شاوخوا نیم ساعت یې دوام درلود هزارو د ځان ساتنې لپاره کړي دي. د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې تر سختو امنیتي تدابیرو څه ډول دا ځانمرګی تیر سو، زبیر محمود یې په ځواب کې وویل،
تر کومه
ځایه چې د ځانمرګي برید کوونکي تر دې ځایه د رسیدو خبره ده، نو فلحاله موږ په مړیو او ټپیانو کې بوخت یو او په دې اړه کوم ځواب درکول به زما په فکر تر وخت مخکې خبروي. چې تر دومره زیاتو پوستو باوجود هم ځانمرګي بریدګر څه ډول تر یادې سیمې ورسید. د هزاره ټاون په یاد ځای کې تر پیښې وروسته یوه ځوانه له مشال سره په خبرو کې وویل، د فبروري په میاشت کې د سوې چاودنې پر ځای اوس بله چاودنه کول د دې تایید کوي چې د حکومت او استخباراتي ادارو په مټ ترهګر همداسې بریدونه ترسره کوي.
16 فروری کو بی ای سی روډ کې اوپر جو
د فبروري په 14 نیټه هم په همدې ځای کې چاودنه وسوه چې پکې 0 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي کارول سوي وو. نن هم د 8:00 بجو په منځ کې په همدې ځای ځانمرګ بریدو سو، چیرې چې میرمنې مارکیټ ته تلې او راتلې او ماشومان له سینټرونو او سکولونو څخه را روان وو او په بې دردۍ سره یې وژل. موږ دا وایو چې د هزارګانو په نسل کشۍ کې له ترهګرو سره حکومت او امنیتي ځواکونه ټول شریک دي، ځکه چې دا ټول خاموش دي او د ټولو په شراکت سره دا ترهګري کیږي.
د هزاره
ټاون سیمې په شمول علمدار سړک او مری آباد هغه سیمې دي چې پکې شیعهګان اوسي. په اهل تشیع باندې تر بیا بیا بیردونو وروسته اوس امنیتي ځواکونو یا د ټولې سیمې شاوخوا بشپړ نیولې او هیڅ څوک د دوی بې اجازې پرته یا د سیمو ته تللی نسی. په داسې حال کې بیا په هزاره ټاون کې ځانمرګې برید کېدل د بګړیو په خبره یوه سوالیه نښه ده. د علي په نامه یو بل تن همدا پوښتنه کوي،
کافی ټایټ سکیورټی کې باوجود یې وخت
له سختو امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم داسې پیښې کیږي لکه نن چې وسوه چې یو ځانمرګی بریدګر راغی او همدلته یې برید وکړ. موږ خپله په دې حیران یو چې له دومره سختو تلاشیو وروسته بیا هم دا ځانمرګی بریدګر څنګه دلته راغی. دا یوه سوالیه نښه ده،
سوالیه نشانه بالکل.
له دې سره د بلوچستان له صوبایي حکومت سره سره د پاکستان صدر او وزیر اعظم د علي آباد سیمې د دې ځانمرګی برید غندنه کړې. هزاره ډیموکراټیک ګوند بیا د یاد برید پر ضد هم نن د دوشنبې په ورځ په کوټه کې د کاربندیز اعلان کړی دی. د هزاره ټاون د علي آباد سیمې یاد ځانمرګی برید له هماغه ځای سره څیرمه سوی چې د روان کال د فبروري د میاشتې په 14 نیټه یو برید د ټانکر په وسیله سوی وو او تر 30 زیات کسان یې وژلي وو. لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې هم د فبروري د 14 او هم د اتوار د شپې د ځانمرګی برید مسؤلیت قبول کړی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو، د کوټې د 14 حال مورید هم پرون په شمالي وزیرستان کې هم د امنیتی سرتیرو په یو قافله باندې برید شوی دی. په دغه برید کې 4 سرتیری وجل شوی او 12 نور ټپیان شوی دي. د سیمینا زموږ همکار دا تفصیل لري.
په شمالی وزیرستان کې امنیتی چارواکي وایي 13 ورځ مازیګر قبایلي سیمه شمالی وزیرستان کې د پاکستان فوج پر قافله د ناصرګندا وسلوالو لخوا ریموټ کنټرول بامی برید شوی چې پکې 4 سرتیری مړه او 12 نور ژوبل شوی. چارواکي وایي فوزی قافله لبنونه شمالی وزیرستان میرانشاه ته په لاره وه چې د بنو میرانشاه سړک میرلی سره نږدې د سړک غاړې سره خخ کړې شوې بامی برید ښکار شوه. د چارواکو په وینا فوزی قافلې ګاډو ته هم زیان رسېدلې او ژوبل شوي سرتیری یې فوزی روغتون ته رسولي. شمالی وزیرستان کې د هر اتوار په ورځ فوزی کاروانونو خوندي ساتلو لپاره په ټوله سیمه کې کرفیو یا ګرځبندیز لګولې شي. پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا شمالی وزیرستان کې د ناوړه پیښې د مخنیوي لپاره د هفتې ورځې مازدیګر 15 بجو نه کرفیو لګول شوی و. چې د اتوار ورځې تر ماښامه پورې دوام ولرلو. د تیرو سو کالونو نه دغلته د هر اتوار په ورځ فوزي قافلو خوندي ساتلو لپاره کرپیو لګولی شي چې بیا هم خلک نشي کولی چې سړکونو ته راوځي. په تیره جون میاشت کې د هر اتوار په ورځ فوزي قافلې د نصرګنده وسلوالو لخوا ریموټ کنټرول بامی چاودنو ښکار شوي دي چې پکې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه په جون میاشت کې لس سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او اتلس نور په دغه بریدونو کې ژوبل شوي دي.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د تشدد د پیښې حال مو واورېده، خو ورزو کورمې ته اوس په کورمه کې نن یوه بمی چاودنه شوې ده چې پکې یو کس مړ او درې نور زخمیان شوي دي. دغه چاودنه په اکاخیلو سیمه کې د سورلو په یو ګاډي پسې شوې ده. د دې نه مخکې هم په دغه سیمو کې داسې قسمه پیښې رامنځته شوې دي. زموږ همکار پدې تفصیل لري.
په کورمه ایجنسی کې بامی چاودنه شوې ده چې پکې صحت چارواکو تر مخه یو کس مړ او درې نور زخمیان شوي دي. د ماریخېلو حاجي دلدار مشال رډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن د پیر پورس په اکاخېلو سیمه کې د سوالو په یو ګاډي پسې شوې ده.
دا د کاخېلو پل ورته هغې ته ګرځېدلی یم، خطبونه وتلی کاخېلو ته چې کوم روډ لور دی فال دی هغه سره دا دمکه وشوه.
نوموړي تر مخه په سورلو ګاډي کې موجود ټول کسان په نښه شوي دي. د چاودنې وروسته زخمیان یې په سمدستي توګه د پاچنار هیډکوارټر هسپتال ته ورسولو. د هسپتال مشر صابر حسین مشال رډیو ته وویل چې په چاودنه کې ټول څلور کسان په نښه شوي دي.
سهار وختي تقریبا ساڑھے سات بجې څلور زخمیان یې راوړي وو. پس یې ډار څه وکړو، درې مریضانو حالات بالکل ان شاء الله ٹھیک ٹھاک دی، خیر خیرات دی. یو اور کی سیریس ہو چاہ وہ اوٹی کے آپریشن تھیٹر کے اگر ڈیتھ وشو تری واڑ انسر اسپتال کی داخل دی
نوموړي تر مخه په چاودنه کې نښه شوي کسان د مالی خېلو ستر کلي اوسېدونکي دي. د پیښې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې واخیستله او لټونې عملیات روان دي. پولیټیکل انتظامی دفتر نه کمال مونږ ته وویل چې ابتدایي معلوماتو تر مخه بم په ځمکه کې ښخ کړی شوی و او په دې باندې دغه ګاډی چې کله راغلو نو وچاودېدو. واضح دی چې مالی خېلو سره په لګېدو د اکاخېلو دغه سیمه بره کورم ایجنسی په حدودو کې راځي. په بره کورم ایجنسی کې د دې نه وړاندې هم ماینس بمونو پر ضد دراتلو پوجا یوش مر خلکو ته مرګ جبله اوردلې ده.
اوردونکو، تاسو په خیبر پختونخوا کې او په قبایلی سیمو کې د نام نیو د پیخو حال ووریدو. پرون د پیخور سره نږدې په بډابیر سیمه کې یو چاودنه شوی و چې اتلس کسانو ته مرګ جبله اوردلې و. دغه سیمه کې دا ډوبنه پیښه نه وه. په دغه سیمه کې د دې نه مخکې هم داسې پیښې رامنځته شوې دي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد نه مې پوښتنه وکړه چې دغه سیمه ولې دومره زیاته حساسه ده او په دغه سیمه کې د دې پیښو لړۍ ولې نه ودرېږي. نو هغه راته وویل
مختلف تنظیمون دی د القاعده سره تعلق لري، د تحریک طالبان هم یو لحاظ سره طالبانو سره القاعده سره تعلق لري. بیا دا نور داسې ګروپونه دي لکه د لشکر اسلام او دغه ګروپونه دي. د هغې دپاره دا علاقه چې کومه ده هغه ډېره مهمه ده. د دې علاقه باندې هغې کنټرول وي نو هغې خپلې چې کوم عملیات دي یا بریدونه دي هغه د پېښور په واده کې هم کولی شي او داسې کوهاټ علاقې ته او چې کوم جنوبي اضلاع دي هغې ته هم کولی شي. ستراتیژیک لحاظ سره دا ډېره مهمه علاقه ده نو د دې کنټرول چې کوم دی نو دا هغې بالکل هغې برداشت نه بار دی چې دا دلته چې کوم پاکستانی خوا دي چې هغه دلته ځان مضبوط کی یا دی چې کوم دی دین وروسته پدیکا کی او تیراته واپس اولیږي.
بریگیڈیر صاحب، د پیښور خواوشا چې کومې سیمې دي هغه کسه هم مومندو او نورو قبایلي سیمو سره لګېدلې دي، خو د هغې لخوا نه دومره ګواښ او دومره ترټ د پیښور وعده ته نشته. ستاسو په نظر دغه جنوبي اړخ چې کوم دی نو د دوی دپاره امنیتي سرتیرو له کومه ستراتیژي په کار ده؟
زما په نظر باندې یا ممند یا باجوړ هغه دومره ستراتیژیک لحاظ سره دومره مهم نه دي تر څو پورې څومره چې پېښور دی، ځکه چې دارالخلافه ده، پښتونخوا ده او دغه چې کوم دی داسې دلته د هغې اکنامک دغې چې کوم لینکیجز دي هغه ډېر مهم دی. پیښور خپله د دریو اړخونو ایف آر پېښور ایف آر کوهاټ او فاټا چې کومه ده نو هغه ته راتاو ده د نیټو چې کوم لغه دی رسد لارې دي یا واپس خلاقه لغې لارې چې کومې دي هغه هم د دې باندې لیکن دا ډېره مهمه علاقه ده.
ستاسو په نظر باندې دغلته کې کوم قسمه عملیات کېدل پکار دي؟
گوڑا دلتا یو خو مطلب دارے چھے بالکل دا علاقے لس قسمہ دلتا گروپنا دی دے صفائی پکار دا اور دی بالکل دا دے علاقے نا وستل پکار دی ترسو پور چھے دا اور ویو تیرا پورے دا دے کم بیس سیمپونے چھے کم دی دا نی صفا شوے نو دا مسائل بدل تبھی اور پیخوار تبا خطرات موجودی نو زما بخیال باندھے دا پارا یو ڈیرا مربوط اسٹریٹجی پکار دا یو عزم پکار دے بصیرت پکار دے چھے ترسو پورے دا علاقے صفا شوی نہیں نو زما بخیال باندې په خاطر باندې خطرات
دا پولیس چې کوم وای پولیس داوا کوي چې دوی ډېر قربانی ورکي او پولیس دغه تل عملیات هم کوي وخت په وخت باندې نو آیا پولیس دا کولای شي چې دغه خلکو مخاوني شي دغه علاقه صفاکي؟
نه نه بالکل دا ډېر ظلم دی چې پولیس نه ته دا توقع کوي هغه پولیس چې کوم اډیشنل پولیس ته هغه عام مجرمان لکه چاغلا او کړه چې قتل او انفرادي تور باندې یا ورکوټه داسې نور چې کوم مجرمانه ګروپونه دي هغه خلاف کاروائی کولی شي تاسو منظم انسرجنسی چې کوم ده د هغې انسرجنس خلاف چې کوم دی داسې زما په خیال باندې د هغې قابلیت دی نه د هغې تربیت دی نه هغې سره هغه اسلحه او هغه طاقت شته دی چې د دې خلکو مقابله وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی ورجو د خبرونه یو بلې موضوع ته د نوي قرض اخیستو د لپاره د پاکستان او نړیوالي مالیاتي ادارې IMF ترمنځ د مذاکراتو لړۍ روانه ده او پاکستانی چارواکي هیله لري قرض به ورته ملاو شي. د دغه مذاکراتو په هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار ریاض مساخیل راکړي.
اسلام آباد کې د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ترمنځ د مذاکراتو اهم پړاو شروع شوې دي. د دې نوړاندې شوې مذاکراتو کې د نوي قرض اغستو د پاره د دوانو ترمنځ په تکنیکی چارو خبرې شوې دي. د نننی مذاکراتو په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د خزانه وزارت یو چارواکي وویل په زیاتره خبرو اتفاق شوی او امید دی IMF به پاکستان ته قرض ورکړي. دی وایي
صرف دومره ویلې شم چې زمنګ د IMF سره مذاکرات روان دي خدا به څو ورځې وي یا د دې ایجنډا څه ده په دغه ځ هیڅ نشم ویلې. دا چې خبرې مخ په وړاندې لاړ شي نو ورسره به ډیر سيزونه واضح شي. دوه ډلې یو بل ته خپل ترجیحات مخې ته کوي او په هغه خبرې کیږي. زما امید دی چې په دې هر څه به ډیر زر اتفاق وشي او موږ ته به قرض ملاو شي.
آیا پاکستان سره د IMF نه علاوه بل لار نشته یا پاکستان له خپل معیشت خکولو د پاره سپکار دی؟ په دې حکلمو د اقتصادي چارو کارپو فاروق سلیم نه تپوسو کو نو دوی چې د IMF د منزورې نه بغیر بل یو مالیاتي اداره قرض نشي ورکولې. تیزی اتوی
ډیر سيزونه داسې دي چې هغه به پاکستان له کول وی د IMF مانیټرینګ پروګرام ته زی او کنه. د کې دوه درې سيزونه چې تر ټولو مهم دي هغه دا چې یو به دوی د بجټ خساره کموي یا د آمدن زیات کړي د ټیکسونو په ذریعه یا د اخراجات کم کړي او یا د روپۍ قدر راکم کړي چې ورسره به برآمداتو کې زیاته ګټه کیږي. بل تر څو چې د IMF خبره ده نو هر هغه ملک چې د زر مبادله ذخیرې په ختمېدو شي نو نړۍ کې دا یوازنۍ اداره ده چې د هغه ملک مرستې کوي.
د یادونې وړ ده چې د IMF په شرطونو کې د بجلی سبسډي ختمول او ټیکس زیاتول شامل دي. خو د خزانه وزارت سرچینې وایي پاکستان ورته د دوانو انکار کړی دی. البته د ټیکس زیاتولو په ځای به نوي خلک ټیکس نیټ کې شاملوي او د بجلی سبسډي به په مزه مزه ختموي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې سیاسي حالې ځلې بیا روانې دي. ورجو خیبر پختونخوا ته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ډلو غړو راتلونکي زمینی انتخاباتو کې د اتحاد په حق لا خبرې ترې شروع کړې دي او ویلې دي چې په ټوله صوبایي او قومي اسمبلی سیټونو باندې دوی غواړي چې شریک امیدواران ودروي. په دې حق لا د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا صوبائی سملے کے اپوزیشن جماعتوں عوامی نیشنل گن جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ڈالے پٹول صوبہ کے اقامی اور صوبائی سملو نشستوں باندھے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ باندھے خبر اتر روانے دی اور دیوائی چدوی ترڈیر حد اصلاح شیوی دی چھ پٹول سیٹوں باندھے اخبل شریک امیدواران و دروی اور دا لڑکی خبر اترے پاخری پڑو کی دی پدے حقلا چکل امنگ دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈالے ویان جلیل جان نہ اپختل نو دا حقوی ویناوا چی دا دوی دا گن ٹول مخالف و ڈلو سرا پدے حقلا باندھے ناست شوی دا اور ٹول غواڑ چی ضمنی انتخاباتو کے پا گٹ باندھے خپل امیدواران و دروی
دا خیبر پختونخوا اپوزیشن جماعتونو خواہش دارے چی دا مشترکہ امیدوار راشی اور پدے مشترکہ امیدوار کی ودا کامیاب لارے بلک کلو شی دا نیشنل پارٹی مسلم لیگ اور دا پیپل پارٹی اور دا جمعیت علماء ہم لگا ناست شوی دا مشران خبر پکی کڑی دی منگ داوی لی دی این اے 27 اور این اے 24 ٹانک دا سیٹوں منگ گٹے لی دی اکرم خان دورانی سیٹ پی کے 70 دا منگ گٹے لی دی دا منگا مطالبہ نہ دا منگا حق دے پی کے 42 ہنگو دے کے دا منگ کینڈیڈیٹ پدریم نمبر لاغلے دا سے پی کے 27 اور پدے حق مانے جو منگا دوسرا خبر کرے نا یوم دی مانے ایک سیوی جی چا گٹے لی دا اگے سو کرن اور اپ دے دا اگے
بلخوا ہم پدے حق لباندے دا عوامی نیشنل گن دا اطلاعاتو سیکرٹری ملک مصطفی مشال لیڑو تو ول چے دا ٹول مخالف ڈلو خپلو کے ناستے شوی دی اور ٹول پدے سلا شوی دی چے پا کم سٹھونو باندے دا کم گون غڑے بریالی شوی دی یا پا دویم نمبر راغل دی نو ہم داغی نبا دا حق گون امیدوار ودرولی شی
خبر اتری جی منگا ٹول دو سر روان دی تقریبا ٹول پاٹو سر خبر شوی دی اپوزیشن کے جی کم پڑے دی بے کدا خبر سر روان دی جی کم زی کی مندے جی کم سکرے الیکشن گٹل رہے پاٹے الیکشن گٹل رہے آگا پاگا سیٹ تاری شوی دی نو دا سیٹ باغیلا ورگو کم سیٹ بنے دا رنر اپ چے کم سیکنڈ پوزیشن چا اسے دا سیٹ باغیلا ورگو نو دے حوالے سر دا خبر اتری روان دی فی الحال فائنل فیصلہ نہ شوی بیا اپوزیشن دا یوز الیکشن دی فیصلہ
یادونه ولدا دا پاکستان الیکشن کمیشن پٹول ملک کے ضمنی انتخاباتو پشپاڑ استقامی اوشپگشتو صوبائی سملیا باندھے دا اگست پر دوشتم نیٹا انتخابات اعلان کر دی چپک خیبر پختونخوا کے پنزو دا قومی اسمبلی اور دا صوبائی اسمبلی سیٹونا شامل دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
مشال تا غوژونی سی چی دا نڑی لحال خبر سی
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګیدو پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په ویداري کې په پاکستان کې روانې طرح غره او د دې ملک د امنیتی او جاسوسي ادارو پر خاموشه بحث کړی دی د اداري په یو برخه کې راغلی دی چې د پاکستان پوز او استخبارات باید په خپل ملک کې د امن لپاره په افغانستان او هند کې د مداخلت لپاره سي لاس واخلي زموږ همکار بوریوال په نور تفصیل لري
ایکسپریس ٹریبیون روزپانه د اداري په فایل کې لیکي په تیر څو ورځو کې پاکستان او د دې ملک نوې ټاکل شوې حکومت د ترهګری د سپیشو لړزولې دي چې په لسګونه کسان پکې وژل شو روزپانه لیکي تر دې لا مهمه خبره دا ده چې په دې پیښو کې د لاس لرونکو ترهګرو نه نیول کېدو د پاکستانی ریاست بې صلاحيتي په پوره توګه په ډاګه کړې ده اداري لیکي د ترهګری د مخنیوي په لړ کې د پاکستان صلاحيت مخ پر زوال دی په خاصه توګه د جاسوسي ادارو کردار کومو چې پر وخت د معلوماتو د ورکولو ذمہواري ورکړل شوې ده ایکسپریس ټریبیون زیاتوي په پاکستان کې د ترهګرۍ د زیاتره پیښو پړه یا خو تحریک طالبان پاکستان او یا هم لشکر جنگوي پر غاړه اخلي د نورو یو شمیر خونړیو پیښو ترڅنګ په ننګا پربت کې د بهرنیو سیلانیانو وژنې ټولې نړۍ ته دا په ډاګه کړه چې په پاکستان کې امنیتي حالت څنګه دی اداري لیکي یو خوا تحریک طالبان پاکستان او د هغوی ملګری ډله القاعده پر دې سربیره په بریدونو کې زیاتوالی راوستلی چې سیاسي ګوندونه د خبرو اترو لپاره ورته تیار دي بل پلو په پنجاب کې میشتې لشکرې جنگوي هم خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی او بل اړخ ته د پاکستان د ولسي حکومتونو ترمنځ همکاري نسته اداري لیکي که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر یو څو کلک بیانونه ورکړي او په ملک کې د امن راوستلو لپاره د پلان خبرې کړې دي خو داسې هیڅ تر هغه وخته نسی بریالی کېدای تر څو چې د ورځپاڼې په خبره د پاکستان پاوځ پر دې نوې سلاسوي چې د ولسي استازو خبرو ته غوږ ونیسي ایکسپریس ټریبیون په پاکستان کې د امن د ټینګښت لپاره د وړاندیز په توګه لیکي په کار ده چې یو پلو مرکزی او صوبایي حکومتونه په ولس کې داسې تبلیغات وکړي چې په اوږدمهاله توګه د ترهګرۍ ضد احساسات پیدا کړي او بل پلو د پاکستان وفاقي حکومت ته په کار ده چې په ملک کې د امنیت لپاره د تګلارې جوړولو په لړ کې پارلماني کمیټې هم د ځان ملګري کړي اداریه په پای کې لیکي د پاکستان پاوز او استخباراتي ادارو ته پکار ده چې په خپل ملک د امن لپاره په افغانستان او هند کې له مداخلت کولو لاس واخلي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکي درنګ سات کې پښتون وطن کې درې نیمې بجې کېدونکې دي او دا هغه وخت دی چې مونږ هم او تاسو هم د خبرونو د لنډیز په تمه یو. فرخنده وزیر سټوډیو ته راغلی ده او تازه خبرونه راته راوړي دي، نو راځي چې هغه ته وګورو.
په کوټه کې په پرونی بمی چاودنې کې وژل شوي کسان نن خاورو ته سپارل شول. په پیښه کې 28 کسان وژل شوي او 50 زیات ژوبل دي. پړای وسلوالې ډلې لشکري جنگوي منلې ده. د هزارا ډیموکراټیک ګوند د خوانن په خار کې ټول مارکیټونه تړل شوي دي. په پیښور کرمو شمالي وزیرستان کې بمی چاودنو د امنیتي عسکرو په شمول 28 کسان وژري ګن ژوبل. په کرمو ایجنسی کې نن بمی چاودنې یو کس په شمالي وزیرستان کې د پوس په کانوای په برید کې سلور عسکر وژل شوي او د پیښور د بډابیرې د پرونی بمی چاودنې د وژل شوو کسانو شمېر لسوته رسېدلې ده. د افغانستان د بغلان د بورکی ولسوالۍ امنیه قمندان د ماین په چاودنه کې وژل شوی. چارواکي وایي د بغلان د بورکی ولسوالۍ امنیه قمندان حبیب الرحمن نن له غرمې مخکې له خپلو درو ساتونکو سره د سړک د غاړې بمی چاودنه کې وژل شو. د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو ولسمشر حامد کرزي ته مشوره ورکړې چې له امریکا سره د مهم امنیتي تړون په اړه خبرې بیا پیل کړي، خو په هغه صورت کې چې له طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت سولې خبرې هم پیل شي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د کازاکستان له ولسمشر نور سلطان نظربایوف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره نن د دې هیواد په استانه ښار کې خبرې کوي. کیمرون د برتانیا لومړنی وزیر اعظم دی چې کازاکستان ته سفر کوي. کرویشیا په رسمي ډول د اروپایي ټولنې غړي شو. په دې توګه 28 هیواد دی چې بیګانی مشپې په دغه ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړ. د عراق په بغداد کې بمی چاودنې لږ تر لږه 9 کسان چې اکثره ځوانان وو وجل. دا چاودنه پرون ماخام د بغداد د جنوب ختیځ په نهروان سیمه کې ترسره شوه او د مصر په قاهره کې د بیګا راهیس احتجاج کوونکو په لارو کوڅو کې موجود دي. غوښتنې کوي چې ولسمشر محمد مرسی دی مستعفی شي.
اوریدونکو خبرونه درته زموږ همکاري فرخنده وزیر وړاندې کول. اوس وردو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینو اداریو کې سره غلي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله په دغو کې ځینې لوستي او دا راپورټ برابر کړي.
دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې د آی ایم ایف هغه شرایط به نه تسلیموي چې لوجه په ملک کې مسائل پیدا کیږي. ادارې لیکي چې د خزانه وزیر د قام ته وایي چې هغه کم شرطونه وو چې نړیوال اقتصادي ادارې د معاشي پیکیج په بدل کې په منګ منل. چې کله هم نړیوال اقتصادي ادارې سره د قرض اخستو لړ کې خبرې شروع شي نو د ادارې چارواکي دا سوال کوي چې د دې به څه ګارنټي وي چې موږ کم اقتصادي پیکیج درکو دا واپس په منګ ترا کړی. دا شان د شوی ادارې د چارواکو لخوا ورته هدایت ملاويږي چې فلانی فلانی شیانو نرخونه اوچت کړي او فلانی فلانی ټیکسونه ولګوي او یا پکې اضافه وکړي چې په نتیجه کې کمی زیاتې پیسې ترلاسه کیږي چې دوی ته هم په وخت خپل د قرض پیسو سره سره سود ورکړي شي. ادارې لیکي چې صورتحال دا ده چې نن نه صرف په سیلز ټیکس کې 1% اضافه وکړي شو چې لوجه به تقریبا د هر څه په نرخونو کې اضافه وشي، بلخوا د ځنې واړه او غټو ټیکسونو په شرح کې هم اضافه کړي شوی ده. دغه شان د بجلی او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې هم اضافه روانه ده. نو د دینه پس هغه کم شرطونه پاتې دي چې آی ایم ایف په منګ منل. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان حکومت او د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر ترمنځ یو موافقه شوې ده چې د 13 جون وروسته به افغان کډوال تر هغه څوک نه تنګوي تر څو چې بل کوم لوزنامه نوي شوي او تر هغه به دوی دلته پاکستان کې په زړو اسنادو ایثار وي. ادارې وایي چې د 13 کالو راهیسې پاکستان په لکونو افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده او دا رنګ دې سره په پاکستانی معیشت هم اثر پریوزي. نړیوالې ورورولۍ تر څه موده د افغان کډوالو پارا پاکستان سره مرستې هم کړي دي، خو اوس د 1300 کالو راهیسې هیڅوک د مرستې نه کوي او ټول بوج ایوازې د پاکستان په سر دی. اداریه اخیره کې وایي چې د بده مرغه هر ځل چې لوزنامه سر ته ورسی نو یو ان ایچ سی آر بیا په پاکستان د باور راولي چې بل لوزنامه وکړي شي او افغان کډوالو د ایسارتیا موده دی وغځوي، خو اخیر تر کومه بعد سلسله روان وي. کله به نړیوال ورورولۍ د قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو د واپسۍ لپاره سنجیده ګامونه پورته کوي او دا خلک به خپل کورونو ته ستانه شي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د صوبې د صحت او اطلاعات وزیر شوکت علي یوسفزی د دې حقیقت اعتراف وکړو چې سرکاري هسپتالونو کې تلو لپاره لاره د ډاکټرانو پرایویټ کلینیکونو نه تیریږي. اداري مخ کې لیکي چې سرکاري هسپتالونو کې صرف هغه خلک علاج لپاره راځي څوک چې د پرایویټ هسپتالونو خرچې نشي برداشت کولی. خو د موجوده صورتحال اصلاح لپاره د چیک اینڈ بیلنس نورې ذریعې په کار راوستی شي او پوره نظام کمپیوټرایز کړي نو ښې نتیجې مخې ته راتللی شي. ادارې لیکي چې دا نظام په پرایویټ هسپتالونو کې قائم دی چې مریض څه وخت هسپتال کې داخل شو او څه وخت ورته کم کم سهولتونه ورکړی شول. نو که سرکاري هسپتالونو لپاره سافټویر په دې طریقه تیار کړی شي چې هغه خپل د یو کارکردګۍ جایزې ذریعه جوړ شي نو دې نه به ټول صورتحال خپل مخې ته راشي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ایف پی خبر ایجنسی لیکي د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پاکستان ته سفر د هغو نړیوالو هڅو برخه ده چې مخه یې په دې وروستو کې د سولې لپاره د ناکامه شو هڅو بیا فعالول دي. بل خو ګاډیو ورځپاڼه لیکي چې په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل چې له 2013 کال وروسته به په افغانستان کې یو برتانوي جنگي پوځي هم نوی موجود. د نوموړي په خبره برتانوي عسکر خپل هیواد ته روان دي. راځي چې اسرار علم مومنه د نړیوالو مطبوعاتو دا کتنه وورو.
ایف پی خبری اجانس لیکي پاکستان د برتانیې وزیر اعظم ته باور ورکړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وړاندې به په دې هیواد کې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. په رپورټ کې راغلي دي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د بې اعتمادۍ له وجې په روایتي توګه خرابې دي. د کیمرون پاکستان ته سفر د هغو نړیوالو هڅو برخه ده چې مخه یې په دې وروستیو کې د سولې لپاره د ناکامه شو هڅو بیا فعالول دي. دا وروسته له هغې دی چې په قطر کې طالبانو یو سیاسي دفتر پرانستلی. له برطانوي وزیر اعظم سره د خبرو وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې هغوی تمه لري چې برطانیا به په افغانستان کې د مستقل امن او ثبات لپاره خپل دا قسمه کوششونه جاري ساتي. نوموړي د افغان ولسمشر د هغه دریز ملاتړ وکړو چې هر قسمه د سولې خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې وي. نواز شریف زیاته کړه چې هغه د برتانیا وزیر اعظم ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سره به یو شمېر افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شي. بلخوا د برتانیې وزیر اعظم ویلي دي چې پر امنه جمهوري او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د په خبره هغه په دې عقیده دی چې دغه اهدافو لپاره به د پاکستان او افغانستان مشران په ګډه سره کار وکړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د برتانیا د رول په اړه د دې هیواد د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او پوز ترمنځ اختلاف دی. د برتانیا پوز پر دې ټینګار کوي چې تر 2016 کال پورې افغانستان ته مضبوط لاجستیکي مرسته ورکړل شي او کاری داسې چې په همدې لړ کې د برتانیا وزیر اعظم د افغانستان سفر کړی چې دا رنګ په لمتی توګه وخی. له 2016 کال وروسته به برتانیا په افغانستان کې دا قسمه رول ونه لري. په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په یو غټ خبری کانفرنس کې کیمرون د افغانستان د امنیتي سرتیرو د کار ستاینه وکړه او ویل چې له 2016 کال وروسته به په افغانستان کې یو برتانوي جنگي پوځي هم نوی موجود. د نوموړي په خبره برتانوي عسکر خپل هیواد ته روان دي. کیمرون ویل چې د کال 2015 وروسته به د دوی رول دا وي چې د یوې تربیتي اکیډمۍ د جوړولو په لړ کې همکاري وکړي. د کومې چې افغان ولسمشر هم غوښتنه کړې ده. د نوموړي په خبره له دې پرته هغوی نورې ژمنې نه دي کړي. خو د په خبره نور ناټو هیوادونه چې څرنګه غواړي کولی شي هماغه شان د افغانستان مرسته وکړي. کیمرون زیاته کړه چې افغان سرتیری خپل دنده په ښه توګه ترسره کوي او د امنیت کابو ساتلو جوګه دي.
دا مشال ریډیو دا
اوزن ګستاسو پام یو بل موضوع تر اګرځو. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د پاکستان د نوی وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د سولې په بهیر خبرې کړي. په دې موقع کیمرون ویلي پاکستان او افغانستان د یو بل لپاره ډیر مهم هیوادونه دي. نواز شریف بیا ویلي که افغانستان کې سوله راشي د دوی له خبرې به میلیونونه کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. د فرانس خبري ایجنسی په دې اړه یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې د نجیب امیر نورو.
د فرانسې خبری اژانس په راپور کې لیکي پاکستان د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ته باور ورکړی چې دوی به په افغانستان کې د سولې د پروسې په کامیابولو کې ونډه اخلي. خو په همدې حال کې تیر ورځ په پاکستان کې په بمی برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شول او دې کار ښکاره کړه چې د اسلامي اورپکو تشدد د پولې دواړو غاړو ته دوام لري. پاکستان او افغانستان ته د ډیوډ کیمرون د ورځنی سفر د غربي نړۍ د هغو هڅو یوه کړې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د 12 کلنی بغاوت د ختمولو لپاره ترسره کوي. غرب غنی چې په افغانستان کې د سولې د هر ډول تړون د ترسره کولو لپاره د پاکستان ونډه خورا اړینه ده، که څه هم د کابل او واشنگتن اړیکې په دودیز ډول د بیباورۍ ښکار دي. د ډیوډ کیمرون سره د لیدلو نه پسته پاکستان نوی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل دوی هیله لري چې برتانیا به په افغانستان کې د سولې او د ثبات ټینګولو لپاره دغه هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي د افغان ولسمشر حامد کرزي د هغې خبرې ملاتړ هم وکړ چې وایي د سولې پروسه باید د افغانانو ترمنځ د افغانانو په مشرۍ کې ترسره شي. شریف زیاته کړه که په افغانستان کې سوله راشي نو د دوی په خوره کې پراته 3 میلیون افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته وګرځي. ډیوډ کیمرون د افغانستان او پاکستان د پیاوړو اړیکو د اهمیت په اړوند د نواز شریف د دریز هرکلی وکړ او زیاته کړه د باور لري چې مستحکم، خوشحاله، سوله ییز او ډیموکراټیک افغانستان د پاکستان په ګټه دی او ډیموکراټیک پاکستان د افغانستان په ګټه هم دی. د پاکستان د نوی منتخب وزیر اعظم نواز شریف د ټاکل کېدو نه پس ډیوډ کیمرون د کوم هیواد لومړنی وزیر اعظم دی چې له پاکستان څخه لیدنه کوي. نوموړي نواز شریف ته مبارکي ورکړه او په جمهوري بڼه د یو حکومت نه بل ته د واک سپارلې د پاکستان د خلکو لپاره یو زرین باب اوباله.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی رایټر خبرې جانس ته مصر د ولسمشر پر ضد د هیواد د خلکو د احتجاجي مظاهرو په اړه راپور خپور کړی. غټي ټکی هارون باچا وړاندې کوي.
رویټرز خبر ایجنسی لیکي د ګلپورز د مصر ملیونونو خلکو د هیواد د ولسمشر محمد مرسی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او ورڅخه ځینې چرخخو د واکمن اخوان المسلمین ګوند دفتر وسوځو. د مصري حکومت خلاف دا مظاهره په داسې حال کې رامنځته شوې چې د محمد مرسی د ولسمشرۍ یو کال پوره کیږي. د اجانس پر راپور کې ویل شوې د مصر دغه نوې مظاهره چې شاوخوا 500,000 خلک د قاهره په تحریر سلور لاري او همدومره شمیر نور په دوهم غټ ښار سکندریا کې راټول شوي ول، د عربي پاسون په نوم له مظاهره وروسته چې په نتیجه کې د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک په 2011 کال کې له واکه لرې کړل شو تر ټولو غټې مظاهره وې. اجان زیاتوی ولسمشر مرسی چې په یو عربي هیواد کې شوی خپلواک انتخاباتي ګټلی پر ضد د وروستي احتجاجي مظاهرو پر مهال تر ډیره غلې پاتې شوی دی. اجان د نوموړي د یو ویان په حواله لیکلی چې مرسی منلی چې ځینې تیروتنې ترې شوي او دا چې هغه د حالاتو سمولو په هڅه کې دی. د مرسی دغه ویان چې نوم یې نه دی ورکړل شوی ویلي چې نوموړی د واک پرېښودو هیڅ اراده نه لري. محمد مرسی خپل سیاسي مخالفین د غیر واضح مطالباتو مخې ته راوړلو لپاره ګرم ګرځولي دي او د ملکی حالاتو رغولو لپاره درې وړاندیزونه کړې دي. اول دا چې پارلماني انتخابات وکړل شي، دوهم دا چې په ملي کچه یو بحث وشي، او دریم دا چې د وخت نه مخکې ولسمشریزه ټاکنې ترسره شي. مرسی په عین وخت کې خبرداري ورکړه چې که مخالفین د ولسمشریزه انتخاباتو پر کولو راضي کیږي نو پترس کې به د نوموړي په خبره د هیواد نوې جمهوریت له ستر ګواښ سره مخامخ شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو ناوړه یو سرزو یو بل راپور ته د امریکا وزیر خارجه جان کیری په منځنی ختیځ کې د یو مشکل سفر نه پس اوس آسیا ته تللی دی. د دې سفر په اړه باندې یو راپور اورو یو وړې دمې نه پس. ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې په منځني ختیځ کې د امن د خبرو اترو د مشکل دورې نه پس د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری بر اعظم ایشیا ته ولاړو. ښاغلی کیری به نن په یو شمیر غونډو کې برخه اخلي. په دغو غونډو کې به د شمالي کوریا د ایټمي پروګرام او د استخباراتي ادارې سی آی ای د هغه پخواني کارکوونکي سنوډن چې خفیه معلوماتي په ډاګه کړي ترڅنګ په یو شمیر نورو حساسو موضوعاتو خبرې کوي. اجانس لیکي چې ښاغلی کیری برونای ته رسیدلی دی، چرته به چې هغه د چین، جاپان، روس، یورپی یونین او د ایشیا پیسیفیک د هیوادونو د خارجه وزیرانو سره د امنیتي چارو په اړه یوې کلنۍ غونډه کې برخه اخلي. د دغه غونډې مهمه موضوع به د چین لخوا د جاپان په ځینو سیمو د دعویدارۍ په اړه وي. اجانس لیکي چې د دې دورې پر مهال د ټولو خلکو سترګې به د نهې په ورځ د روس د وزیر خارجه سرګی لاوروف سره د ښاغلي کیری یو په یو ملاقات ته وي. د اجانس په خبره واشنگټن د امریکایي استخباراتي ادارې سی ای ای د هغه پخواني کارکوونکي سنوډن چې د هانګ کانګ نه روس ته تللو او په ایکواډور کې د ممکنه سیاسي پناه اخیستو باندې سخت غوسه دی. روس د امریکا هغه غوښتنه چې ګوندې سنوډن دې ونیسي او امریکا ته دې حواله کړي رد کړې ده. د دین علاوه روس دا مهال په جنگ کې بوخت د شامی ولسمشر بشار الاسد په شا ولاړ دی، بلخو امریکا د هغو عربي هیوادونو ملګری دی چې د شامی اپوزیشن سره مرستې کوي. د اجانس په خبره نن به ښاغلي کیری د یورپي یونین د بهرنیو چارو د مشر کاترین آشتن سره هم ویني او ممکنه ده د جرمن جریدې شپیګل د هغه راپور په حواله خبرې وشي چې د سنوډن په حواله یې خپور کړی چې ګوندې امریکا د یورپي یونین د ځینو سرکاري دفترونو خفیه جاسوسي کړې ده. اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د ونیزې خپرونې زما کور زما کلی. دا خپرونه تاسو ته دا ځل ظفر کریمی وړاندې کوي. زما کور زما کلی په دې خپرونه کې مو ظفر کریمی هرکلی کوم. په نننۍ خپرونه کې مو له ځانه سره د کراچۍ د مغربي ښار د پښتنو ګڼ مېشتې سیمې ټاپو ته بیایو. ټاپو د کراچۍ ښار د سیلګرۍ د سیمې کلپټن سره جوخت په کیماړۍ ټاون کې د شیرینجنا کالونۍ سره څنګ ته موقعیت لري. دلته پښتانه د تېرې اوږدې مودې راهسې آباد دي. د کراچۍ مشهور پارکونه بن قاسم پارک، بنظیر بټو پارک او لپاتې دریو خواو څخه د سمندر سره ګډې پولې د ټاپو څلور خواوې تشکیلوي. د ټاپو زیاتره استوګن د افغانستان د کونړ ولایت څخه دې سیمې ته د 1915 میلادي کال او د دې څخه راوروستو راغلي دي. د کونړ او ننګرهار ولایتونو د اراضۍ، ګوشتې، څوکۍ، خاص کونړ، شالی، اولی، منګوال، نرنګ او یو شمېر نورو کلیو خلک د مودې راهسې همدلته آباد دي. ټاپو د اوبو په منځ کې وړې شان وچې ته ویل کېږي. د دې سیمې د نوم په اړه مې د ټاپو له یو سپینګیري نه وپوښتل.
ما نوم دی محمد نعیم او عمر مې دی کم سه کم یو 55 شاوخوا کې بهوي. ټاپو دې ته وایي چې ټاپو دا مانا چې دو سیندونو په منځ کې دې سم سیند روانې هغه سم سیند روانې منځ کې چې دا ځای وچی دې ته مونږ ټاپو وایو. دا اخوا تم سینو او دې خوا تم سیند دا منځ کې ټاپو دې ته مونږ د پښتو په ژبه باندې ټاپو وایو. بیا دا ټاپو د خلکو ته مونږ ته همت دومره راغو چې دا ټاپو مونږ وچ کړه. وچم که یو دم بس ټوله پیسه خخه ده او په هغې باندې مونږ خپله ګرځو را ګرځو خاوره نه ده ځکه چې یو ډمپر 3000-4000 قیمت لري. دا نو یو کور ډمپر یې غوښتی دي.
سمندر
نم پسې زیات و کال په کال زیاتېدو مونږ به بس بلډوزر پسې یو ډمپر اچول کېدل. اوس ټاپو لاړ بس یو دم وچه شوله ده.
اوس هم شته دی سمندر یې خوښه
شاوخوا کې سمندر شته دی مګر حکومت نه پرېږدي چې نور ایسته وچې وچې کې او نور دلته کنټریکټار تاو کړی دی پولیس هم ولاړ دي نور اخوا ته آبادۍ ته نه پرېږدي.
کنه تاسو ورتلې ایسته وچو
نور مې حتی تم رسیدلو خو حکومت هم نه پرېږدي چې مخ ایسته لاړ.
د ټاپو یو شمېر خلک اسونه او خان لري. دوی دغه څاروي په مصنوعي ګلانو سینګار کړي وي او د سیلګرۍ سیمې کلپټن ته یې هر مازیګر بیایي او هلته نارینه او زنانه د دوی په اسونو او اوښانو سورلي کوي او د سمندر د غاړې د سیل لپاره ترې کار اخلي. دوی ته له دې لارې کرایه میلاویږي. د دې نه علاوه د دې علاقې خلک سرکاري نوکرۍ هم لري چې زیاتره یې په سمندري اډا کراچۍ پورټ کې دندې ترسره کوي. د مال وړونکو ګاډو یو شمېر مالکان، ډرایوران او کلینډران هم د ټاپو استوګن دي.
ما نوم ګل سلام دی. زه درمن د 32 کالن د پاتې کېږم. ټاپو مونږ دلته کې د 55 ټرانسپورټ کار کوو. کلی نوم مزری چې ده دی طالبان سټیشن چې شروع شوی دی په دې کې مکمل خاندان ته راغلي. زما پلار د رور مشر ډاګ لیبر ملازم وو. کم سړی چې لټیر شو کوم پیسې واخیستل نه هغه چا مونی بس ټرک واخیستل مسله واخیستله.
دا راته وایي چې ډاګ لیبر بورډ دی څه شی
دا؟ ګورمرس ګاډي اداره ده. دا لکه بار نه مال جزمه راځي لگا امریکہ نہ شو چین نہ شو سعودی نہ شو دا بڑاک مانی اخپل کنٹینر راځي کوم سامان به وقیز مون پختانه ولا مطلب هغه ته ولاړ کوځي
د ټاپو خلک وای په لسګونو کلونه یې په کراچۍ کې تیر شول خو نه یوازې د خپل وطن سره کلکه رابطه لري بلکې دوی خپل دود دستور او رواج هم نه دی پریښودلې د دې خلکو د ژوند جواګ په اړه راته د سیمې ځینې مشرانو څه داسې وویل
زما نوم دی عبدالوهاب زیادہ تم پکوائے چار زرے دار اور نورگل دکلی اسی دن گئے جے طریقے پہ درے مامیاز پانے سے کراچی چرا گلے اور جلتا پاتے کی گم
سرکاری نوکری نہیں در کری دی
سرکاری نوکری جلتا ماتا نہ در آکری جو نوکری شان اس طرح سوک ریٹیر دی سوک برحال ہے جی نوکری پاکہ نوکری ماتا سوک پنیوی کی دی سوک پارمی کی دی سوک پولیس کی دی سوک پنور ہو جائی کارون کی یعنی پٹاخو کی جی کاروبار اخبل گئی اور منگ اخبل جاری مزدوری کو
ڈرا تو وہ چدل دا ستاسو کما لکان چیری معشومان زوانان چی کم دی دل دا پیدا شی دل تا لوی شیری داغی لباس سنگ دے پینٹ شرٹ گوندی کمیز پرتو گا گوندی
کم کسان چی دی آگئی کو جو حکمت کم پاخن ہو کرانی ہو کو پینٹ شرٹ وا گوندی ڈیر خاؤ کو نا گوندی دا کمیز پرتو دے سنگ دی کلی لباس جاگا لباس چولی پاکستانی لباس
بورخی
منگا دا تھوڑی بوکری مسا افغان بوکری مسا ٹوپئی والا منگا کم وقت خاجی اور وادی آغا پجمع باندې کسان ناٹول کو پیوزی کی کینو او آغا بیا سلام مسلات کو تو ورتوی رو را یو غیا دا یا دو غیا دا یا لاس غیا دا تو تمرا انسان دو وقت پوری خیرات بھی کو وعدہ بھی آغا بیا چا دو وقت بھی سوگ وہ لگا چاولی بھی او سوگ یا اوڑے اوڑے پکورون باندھے تقریباً لگا یو بوری ور کے آغا بیا پٹول باندھے تقسیمات کیجیے وعدوں مارا چاہے مڑے جوندے غم خاجی مکا دکھا منگا
وطن لے چوک جی چشے لے گئے را لے گئی
زمنگا اولادونا اکثرا جاگئی ادلتا زمنگا آلتا ماما تھر یعنی اوکھے پل پردے یعنی دو کو رشی بھی ہلتم پاس کی جی جلتم پاس کی ٹیلی فون رو ابھی تم نہیں تھو اور بل پکال کی یا پشی میں کسی یخ بھی یا کم مصیبت رہی سی یا کم تکلیف رہی سی نمنگ کا وہ لے سو چپا دادا نہ ڈبل باندھ لے سو وہ یار کیا خواہ منگوا تو نمنگ شناختی کارڈ پٹو اور عمر تک گردو کو آگے بے ترازو نو دی خواہ تو خام تب یا منگ تک کم مانیا نشا منگ تک سوکھ تو نہیں سو رہے چمنگ تک سوکھ وہ چرو رہا دا کم لینا را لی منگور دا کارس کارا کنو منگا دانا را منگ تا کم ممانیان نشتا یعنی منگ سوگ نو پادا با ایزا کچھ منگا دلتا دمر عمر مالتا نیدی تیر کرے لکا پا پاکستان کم تیر کو
چستا سو دلتا کل مڑی وشی نو دا مڑی دلتا خواه که وطن تے اوڑای
نظر دا خپل دا وست پوری دا چی کم سرے کو واری چی خپل وست پوری بی نو آغا خپل کلی تے اوڑیو کنی طول یو خاورا یو دا خدای مطا دا یعنی منگا کوشش دا کو چمڑے ہو رہے تو کنی ادھر کا منگا جیرا مختص حکومت منگتا خاور مت ارا کری تھا واقعی کی منگا خاخور منگا ادھر تھا منگا انجمن دوپہر باقاعدہ منگا انجمن لڑو واقعی کے دوپہر منگ بتوں کہ کم چاوان طوفان کے لہری آگا ٹول انجمن یاد آ گئی اور پچھے خیرات ہم کہ سم جو ہوا تھا تو پھر کی جاگا سے
اول چرا لے دا ٹاپو چلے رہا کم کم سے پورے ابوے
کم وقت کے چترال ماں جی ٹاپو کے فقط یہ سو جو پڑے بھی نو ٹول ابو دا سمندر اور پکلار کلار دا زینا شوقوا دا کم زینا چیز دا ٹول ابو بھی نو پا ایسا 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 پدی تقریباً دری سلور دی پندر دی سکالا ہو سے چترا گلے دا بازی دی حد تا ورسی دلا چاگا ٹاپو سمندر موچ کو او کورونا تخپلا پا نظر بندا گوری تی دا طول کورونا جوڑ سا
تا پا کسی شای وچکڑی دی تا پا خپلا
او جی ما تا روزا پور خپلا یو پیتی یو غریبانا کور میں جو کرے دی او آغا مخاما خور دی او دو پی کپاس کی گم او ما تا یعنی لیس کرے دی او پو خپلا دی
دس شای دی چه دومنگا او ما افغانستانی چه دی شین چه دی او ساریم سکو لز بجوکیم سکو ډوړي چوخرو دو بجه شین چه بیاز کو زمونږ ما غرا وای
55 کال دی عمر دی 55 کال دی دلته تیر کړو شل کال چې دی هغه تا وطن کې تیر کړی دی نو لکه ډیر عمر دی دلته وشو به ته څنګه ګوري خپل هغه دی یادېږي کنه
دې می خی یادېږي د زړه په دې باندې هغه ځای خی یادېږي کوم ځای کې چې ما مکتب ویل د شپه کال مکتب می ویل دغه مکتب می یادېږي هغه کوم ځای کې چې زمونږه بس او رسوال کې نه تاغه نورګل کې مشپ کال مکتب می ویل دکه چې مونږ دین دغه ځنه یو ټوټل نشنلانه کې او بعد ناریم د بچا خان والے ځکه چې حکومت نه وی راغه او پدې کې به دا وغه سره ورانو نو د دې د کابل بس بسترم وتړل نه کله نه کله میاشتې کلونه کې یو ځل افغانستان ته چکر وو خو مګر زه خپل افغانستان نه نیم ځکه چې زه خپل نابینه یم داسې د زړه په دې باندې اینه مچ دا مې کور دی دا مکتب دی دا سړک دی دا موټر دی اسې بس روپۍ کې یو څلور نه بینه یم مګر بارنه زما نظر کار نه کوي
نو ستا خو نظر کار نه کوي وس چادر ته ویلې چې تا بادي راغل سرکونه تور شو
او ځکه چې زما ټول زما ټول پویتیا دی اعصاب ته راغلي دي معمولی خبره چې وکي زه د غوګونو نم تیرم او اعصاب نم ډیر خیم معمولی خبره شو کې چې دلته سرک تیر دی از ذهن کې مې راځي چې غلطه سرک وو وایي چې دلته مکتب وو از ذهن کې مې پخوا راځي چې دلته مکتب وو
نو څه فکر کوې تلل غواړې که نه غواړې
تلل خو غواړې چې فقط د افغانستان کې لږ امنیت راشي او بودیجه مودیجه دلته پیدا شي چې هلته زمونږ ګزاره وشي ځکه چې پټی دومره پټی نه دی چې مونږ وساتو پخوا مونږ به پټي ساتلو اوس به مونږ به پاسېږو پټی به ساتو
وطن سره دې رابطه څنګه په ټلیفون وي
بالکل رابطه شته ده زما یو ورور دی هلته وطن کې دی تره زامن مې دي مونږ دوه کورۍ یو کور هلته دی یو کور دلته دی یو کور هلته دی یو کور دلته دی
چېرته چې پښتانه یل د حجرې اومي ستاسو حجرو څه پروګرام
دی اوم هغسې حجرې شته دی څنګه چې وطن کې حجرې وي او ناسته ولاړه دلته هم شته دی ځکه چې بس خادي چې راشي درې ورځې مخکې څلور ورځې مخکې دا خپل انډیوالان راځي دلته ټیپ اورو ټي وي اورو او بس خپل د محصولاکو سګرېټ مګرېټ هلکان سکي قطه کوي تاش ماش کوي لوبه کوي بیا خدای دې ته وساتي غم راشي بیا هم دلته کینو پاسېږو فاتیا ماتیا کوم رواج کې کوم فرق نه دی راغلی او ما هغه څه
چې تا لکوې په حجره کې به چلم هم پروت و دا منګی به هم پروت و هغه کې څه فرق راغلی
هغې کې منګی ستار اوس لږ کم شوی دی ځکه چې هغه منګی ستار چې کم یو هغه لږ کم شو اوس مخه هلکان شول او بس ډریوري ده مزدوري ده ستاره منګي ته بالکل ټایم ورک دی او پخوا چې به لږ سدیم وو او بس سولې کې د چا یادم نه دی کوم یو چې دی یادو هغه د منځه تللی خدای دې وکړي مړه دي
څه فکر کوې هغه وخت چې حجرې ستار لرو منګۍ لرو هغه حجره خو که اوسنۍ حجره
هغې وخت کې بر برکت هم و مینه محبت هم وه ستار منګۍ هم خوند کوو هر څه کوو اوس هر شی ډېر دی ډالرې دي ایرو ده کلداره ده مګر بالکل دا دی کې بر برکت نشته مینه نشته دی مګر ما هغه پخوانۍ ناسته ولاړه چې پخوا کېدله لس پنځلس شل کاله هغه پخوانۍ ناسته ولاړه نشته
د کراچۍ په څېر د بېلابېلو قامونو په ښار کې د ټاپو خلکو که یوې خواته د خپل رواج مزې کلک نیولی دی نو بلې خواته د دوی نوی کل له خپل کلتور څخه یو څه لرې شوی دی په دې او د دې سره په اړونده نور موضوعاتو را سره د سیمې یو مشر څه داسې وغږېد
زما نوم دی منا خان کونړ خاص کونړ یعنې زه په داسې موسم کې راغلی یم چې زما بچی نه او اوس بابا یم خو هغه مینه زما د زوی په میړه کې نشته دی ځکه زما زوی پاکستانی دی د هغه پیدایش د پاکستان دی هغه وایي چې که ته ځې هغه ستا وطن دی زما وطن پاکستان دی یعنې زموږ وروستنی نسل د دې اندازې پورې خراب شوی دی ماحول دومره تاثیر کړی دی چې هغه د افغانستان نه بېزاره دي یو داسې کاروبار نشته چې دا خلک لاړ شي او بېرته به خپل روزګار ولګېږي او بېرته د خپل ملک مینه د دې پړ کې پیدا شي ویې مون مې قضا که خفه پې نه شوم مون مې قضا که خفه پې نه شوم خفه په دې یم چې خفه پې نه شوم زه په خپله ماشتر پاتې شوی یم خو زما ماشتر زوی نه جوړېږي زه دومره ګټم چې هغه لا د بچو ماښام له د هغه رزق برابر کړم دا زما لپاره ډېره غټه خبره وي یعنې داسې کاروبار زما نشته داسې دنده زما نشته چې زه بچو باندې سکول مو ویم مدرسه هم پې ویم او دی یو داسې کاروبار ته چې ما په هغې باندې دی مترقي په دنیا کې مخکې شي
اسې طرفدار یې د ماشومانو د سکول ته د لېږلو
په سلو کې سل فیصده
او د جینکو
د جینکو هم په سلو کې سل فیصده ما په خپل لنډو باندې پنځمه پورې سکول هم ویلی دی او دیني سبق مې مطلب د قرآن شریف د ترجمې پورې پې ویلی چې کومه زما وسه کېږي او بره پې زما وسه نه وه نه زما د ځکه چې دلته افغانستان کې سکولونه مفت وو دلته سکولونه په پیس باندې ویل کېږي د پیس وسه زموږ نشته دی نو د دې وجه نه زما زامن به تعلیم پاسو په نوې تعلیم کې پاسو دای ته نه تعلیم ځکه چې پینځم پورې ماشوم ته تعلیم دی
که پیسې در سره وي لور او زوی به یونیورسيټي پورې تللی وي
ان شاء الله او دا می الله سره وادم د کاله د دین وروسته ما داستی لکی نو زه په دې خبره باندې شرم نه کوم چې زما بچی د سکول وي او یا د مدرسه وي
وطن سره چې تاسو کوم رابطې دي توپې مو په لګی را لګی یو بل ته
ډېرې کمې چې لیږو داسې توپې خو نشته د هغه خواب شانې چې مطلب به یو چا به څوک ته هغه به مطلب ډېر ستا سامان برابر کوس هغه خبره نشته دی هغې د دې نه چې موږ څه لیږو هلته دا ګرمې مسالې کمې دي یا مسالې شولې امونه شو بس هلته نشته دی داسې توپه لیږو د هغه نه چې موږ راځي بیا د وچ سابه خویسته د جوارو وړه شینچه پنیر او افغاني قرط
که د دې ځینه تاسو یوه زنانه هلته واده کوي که نه نو بیا هغه څومره ټایم بعد دلته راولئ
زما خپلې دوه نونه په افغانستان کې واده شوي هر څل کې شریعت دا خبره کوي چې ته میاشت کې یا په شپږ میاشت کې یا په کال کې مطلب خپل بچې راولي خو دا چې اقتصادي وده زما کمزورې ده نو زما دوه کاله وشو اوس پسې زما تللی ده چې مطلب هغه جنقې به راولي
په دې باندې خو به ډېره خرچه هم راځي
شل زره روپۍ وړي دي اوس یې بېرته ټلیفون کړی چې هغه پیسې کمې دي څه نورې پکار دي
اورېدونکو د دې خپرونې وخت هم دومره وو د نننی پروګرام کوربه ظفر کریمي ته اجازه ورکړئ د خدای په امان.